أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
جا
د خدای میلمستیا. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د رمضان د مبارک میاشتې د شلمې روژې له پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. له پاک رب غواړو چې د جنت دروازې مو مخې ته پرانیزي، د قرآن شریف د تلاوت توفیق راکړي او په زړونو مو آرامښت او اطمینان نازل کړي.
خوږو دوستانو، په تاریخي روایتونو کې نقل شوي چې کله چې د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شعبانیا مشهوره خطبه ولوستله، نو حضرت امام علی علیه السلام ودرید او عرض وکړ: یا رسول الله، په دې میاشت کې تر ټولو غوره عمل څه دی؟ د خدای ګران رسول وفرمیل: اے ابو الحسن، په دې میاشت کې تر ټولو غوره کار لا الهی حرامو ډډه کول دي. او بیا یې وژړل. حضرت امام علی علیه السلام ترې پوښتنه وکړه: اے د خدای رسوله، ولې ژاړې؟ هغه مبارک ځواب ورکړ: اے علی، ژړه په دې کوم چې په دې میاشت کې بستا حرمت ماتولی شي، لکه چې وینم چې ته د خپل پروردگار لپاره د لمانځه په حال کې یې او له اولینو او آخرینو تر ټولو کمبخت کس چې هم هغه د سمود قوم د اوښې پښې پرې کوونکی ورور دې پاڅیږي او ستا پر سر گزار کوي او ګیره دې د سر په وینو سره کوي.
د رمضان د مبارکې میاشتې شلمه د هغه بې مثاله شخصیت د شهادت د کلیزې له شپې سره سمون خوري چې له پاک خدای سره یې مقام او تعلق او د ادب، اخلاق، زهد، میړانې او عبادت او نور پشان اخلاقی فضایل تر دې حد و چې دوست او دښمن اعتراف کړی دی. حضرت امام علی علیه السلام هغه یوازنی کس دی. جبرائیل علیه السلام د هود د جنگ په وخت د هغه په باره کې: لا فتا الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، یعنی د علی علیه السلام پشان میړنی او د ذوالفقار پشان توره نشته جمله ادا کړه. هغه کس دی چې په جزیرة العرب کې اسلام راوړه او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په اقتدا کې منځ وکړ. یوازنی هغه کس دی چې د خدای ګران رسول ورسره د ورورولۍ تړون وتړه او ورته یې وفرمایل: ای علی، ته په دنیا او آخرت کې زما ورور یې. یوازنی هغه کس دی چې پیغمبر اکرم یې په باره کې وفرمایل: زه د علم خار یم او علی یې ور دی. نو بس چې څوک علم حاصلول غواړي، پکار دی چې له ور څخه داخل شي. یوازنی کس دی چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په عقل و فرمایل په امت باندې د علی حق، په فرزند باندې د پلار د حق په څیر دی. یوازنی هغه کس دی چې د لیلۃ المبیت یعنی لمکې نه مدینه ته د پیغمبر اکرم د هجرت په شپه د قربانی خودنه وکړه او د پیغمبر په ځای ویده شو. قرآن مجید د سوره بقره په 201 مبارک آیت کې د امام علی علیه السلام په باره کې وفرمایل، ل ایماندارو او قربانی ورکوونکو څخه یعنی د امام علی پشان ځینې کسان ځان د خدای د رضامندۍ لپاره خرڅوي او خدای د بندگانو په اړه مهربان دی. امام علی علیه السلام هغه یوازنی کس دی چې د خدای ګران رسول د کور ور د مسجد النبی لوري ته خلاص پرېښود او نورې ټول دروازې وتړل. یوازنی هغه کس دی چې دښمنانو یې د عظمت اقرار وکړ. حضرت علی علیه السلام له دې سره سره چې د شهید پلار، د شهید خاوند او د شهید ورور و، خپله هم د کال په تر ټولو غوره شپه کې په شهادت ورسید.
د خپل عزتمن او دروند ژوند په وروستیو شیبو کې د حضرت امام علی علیه السلام وصیت لیک له درس ورکوونکو خبرو ډک دی، لکه څنګه چې په دغه وصیتنامه کې راغلی دی. دا هغه څه دی چې علی د ابو طالب زوی یې وصیت کوي. د خدای پاک په وحدانیت او یووالي گواهی ورکوي او دا اقرار کوي چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغه بنده او پیغمبر دی. خدای هغه را ولیږه چې خپل دین پر نورو دینونو بریالی کړي. بلا شکا زمال مونز عبادت او ژوند خدای لرا دی، هغه لرا شریک نشته. ما تا دا حکم را کړل شوی او ورته ل تسلیمی دونکو یم. زما بچیانو ل یو بل سره نیکی، خیر، خیګنه، ارتباط او بخشش دې ستاسو په برخه وي. ل یو بل سره ل نفاق د اړیکو ل پرې کولو او قهر ډډه وکړئ. په نیکې او تقوا کې ل یو بل سره مرسته وکړئ او په ګناه او دښمنۍ کې ل یو بل سره مرسته ونه کړئ. د خدای لپاره تقوا خپله دنده وګرځوئ چې د خدای عذاب سخت دی.
دا خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شعبانی خطبه په یو برخه کې چې د روژې د مبارک میاشتې د رارسیدو په مناسبت بیان کړه و فرمایل، ای خلکو، بله شک چې په دې میاشت کې د جنت ورونه اخلاص دي، نو بس لخپر پروردگار مو وغواړی چې هغه ستاسو مخې ته بندې نکړي او د دوژخ ورونه تړل شوي دي، نو بس له خدایه وغواړئ چې مخې ته مو خلاص نشي. همدارنګه شیطانان په زنځیرونو او زلونو کې تړل شوي دي، نو له خدای پاک نه وغواړئ چې در باندې مسلط نکړي. ځینې مفسرین او د اخلاقو عالمانو د عقیده لري چې له دې نه مراد چې د روژې په مبارکه میاشت کې د جنت ورونه خلاص دي، دا دی چې پاک خدای په دې میاشت کې په مختلفو پلمو او بهانو بندگان بخشي او د روژنی ولو لمنز ادا کولو نفلونو کولو او د قران مجید د تلاوت کولو د صدقې ور کولو او صله رحم و غیره پشان اعمال په وړاندې هغوی د جنت مستحق ګرځوي او همدارنګه په مختلفو پلمو هغوی ته د دوزخ له اوره نجات ورکوي. البته په کار دی د ټیکې ته پام لرنه وشي چې جنت او دوزخ د انسان د عملونو له څرګندېدو نه پرته څه نه دي. د دوزخ عذابونه او رنځونه هم انسان ته د هغه د بدو اعمالو له څرخېدو نه پرته بل څه نه دي. د جنت نعمتونه هم په حقیقت کې د خپلو نیکو اعمالو اصل ته د هغه رسېدل دي. نو ځکه جنت او دوزخ په هیڅ وخت کې له انسانه بیل نه دی. هغه انسان چې په ټول وجود سره د پاک خدای په اطاعت او بندګۍ کې ډوب وي نو هغه خپل جنت دی، او که خدای مکړه په ګناهونو او سرکشیو کې ډوب وي نو دغه خپله دوزخ دی.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د جنت او دوزخ په بیان کې داسې فرمایي: خدای هیڅ مخلوق نه دی پیدا کړی بیل دی چې یا یې په جنت کې ورته یو کور او هم یې په دوزخ کې ورته یو کور پنځولی. نو کله چې د جنت خاوندان په جنت کې او د دوزخ خاوندان په دوزخ کې میشول، نو به منادی غږ کوي: ای د جنت خاوندانو، دی خوا ته پام وکړئ. نو هغوی دوزخ ته ګوري او په دوزخ کې یې ورته کور ته څرګندیږي، او هغوی ته ویل کیږي چې دغه ستاسو کورونه دي چې کومو ګناهونه کړي وي او د خدای له حکمونو مو سرغړونه کړي وي، نو دغه ستاسو ځای وو. که په هغه ورځ مرګ وي، نو بې له شکه د جنت خاوندان به د ډېرې زیاتې خوشحالۍ په وجه مړه شوي وي، د دې لپاره چې له هغوی عذابونه لرې کړی شوي دي. بیا غږ کیږي: ای د دوزخ خاوندانو، سرونه پورته کړئ او په جنت کې خپلو کورونو ته سترګې وغړوئ. نو هغوی هم سرونه اوچتوي او هغه نعمتونه چې هلته کې دي ویني. بیا هغوی ته ویل کیږي: هو، دغه ستاسو کورونه دي چې که په دنیا کې مو له خپل پروردګاره اطاعت او پیروي کړي وي، نو ځای به مو دلته وو. هغه حضرت وفرمایل: که مړینه وي، نو بې شکه چې د دوزخ خاوندان به په دغه ورځ د ډیر غم په وجه مړه شوي وي. او د مؤمنون سورې د لسم او یولسم آیتونو له مخې همدا د خدای وینا ده چې فرمایي: هغوی هم هغه وارثان دي چې جنت ورته په میراث کې په برخه کیږي.
د خدای ګران رسول فرمایي: هر چا چې د روژې په مبارک میاشت کې د یو یتیم تکریم وکړ او د هغه چارې هوارې کړې، نو پاک خدای به د قیامت په ورځ د هغه تکریم وکړي. یتیم پالنه او په یتیمانو باندې رحم کول د اسلام یو ستر حکم دی چې په مسلمانانو فرض دی چې په دې مهمه چاره کې زیات کوشش وکړي، ځکه چې یتیم ظاهرا هغه کس ته ویل کیږي چې د ځان لپاره څه سرپنا ونه لري، په دا ډول چې یوازې پاک خدای ملاتړی او سرپنا وي، چې خدای پاک د داسې کسانو حقوق ډیر محترم بللی دي او په هغوی باندې د رحم کولو تأکید کوي. له یتیم سره په سلوک کې د مسلمانانو د ټولنې لپاره د کردار یو نمونه حضرت امام علی علیه السلام دی. هغه حضرت یتیمانو ته په پاملرنه او د هغوی د چارو په هوارولو کې مشهور وو، او فرمایل به یې: د یتیمانو په باره کې خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ، حسینه چې هغوی کله ماړه او کله وږي پاتې شي او حقوق ضایع شي.
حضرت امام علی علیه السلام یو ورځ په لارې کې د یوې بې وزله ښځې کور ته متوجه شو چې ماشومانو یې د لوږې له لاسه ژړه کوله. د هغوی مور هغوی په ځنو وسیلو سره بوخت وساتل او بیا یې یو دیګ له اوبو ډک کړ او په اور یې کیښود چې په دې پلمه هغوی ویده کړي. حضرت امام علی علیہ السلام د دې پیښې په لیدو سره لکمبر سره یو ځای په منډه کور ته ولاړ او یوه اندازه خرما د اوړو یوه کڅوړه یوه اندازه وریجې او غوړې په شا کړل او ژر د هغې ښځې د کور په لور روان شول. چې کله ورسېدل نو کور ته د داخلېدو اجازه یې وغوښتله او دننه ورغلل. حضرت امام علی علیہ السلام یوه اندازه وریجې او غوړې په یوه دې کې واچول او خوندور خواړه یې پخ کړل. بیا یې ماشومان زر راویښ کړل او په خپلو لاسو یې ورته ډوډۍ په خوله کې ورکړه ان تر دې چې ښه ماړه شول. بیا یې ورسره د لوبو لپاره په خپل ملا سواره کړل او په څلور بولي په لاره تلو او ماشومانو به هم هغه شان حرکتونه کول او خوندیدل او خوشحالیدل به. چې کله ډېر وخت له لوبې یې وکړې نو بیا یې هغوی ویده کړل او خپل کور ته ستون شو. نو کمبر ورته وویل، ای زما مولا او آقا، نن مې دوا سیزونه له تا ولیدل چې د یوه په علت پوهیږم خو دوهم سره ته معلوم نه شول. لومړی دا چې د خوراک بوری دې په خپله ملا واخیستله او ماته دې اجازه را نه کړه چې دا کار زه وکړم. کیدی شي د زیات اجر ثواب په خاطر وو، خو په دې کار چې په څلور بولي د ماشومان په خپله شا سواره کړل پوه نه شوم. امام علی علیه السلام ورته وفرمایل، کله چې ما دغه یتیمان بچیان ولیدل چې له لوږې ژاړي او د یتیمې دوړې یې په مخونو پرتې دي، نو غوښتل مې چې کله یې له کوره ووځم چې هم ماړه وي هم مې ترې د یتیمي او بې پلارۍ دوړې له مخونو څنډ وهلې وي.